السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د سپتمبر 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان پر حالاتو خبرو یو شمیر راپورونه هم لرو اوریدل چې مه هیروي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد شاه اعظمی دی
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ویلی نور به د جنگ پر ځای له ډیپلوماسي کار اخلي په ننګرهار کې په یو هدفي برید کې درې کسان وژل شوي او طالبان په ملګری ملتونو کې د وینا او چوکۍ غوښتنه کړې اوس د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن ملګری ملتونو ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه چې هیواد یې د یو شمیر نړیوالو چیلنجونو د مخنیوي لپاره پر ډیپلوماسۍ د تمرکز ورکولو په لټه کې دی. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډې ته وکړه. هغه ویل دوی په افغانستان کې شل کلن کړکیچ پای ته رسولې دي او په داسې حال کې چې دوی د دوامدارې جګړې دغه فصل تړي د دوامدارې ډیپلوماسۍ یو نوی فصل هم پرانیزي. د امریکا د اطلافیانو لخوا د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بې نظمه نخلا د نیوکو په ځواب کې ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې امریکایي ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې هغې ستونزې د حل لپاره ونه کارول سي چې دوی یې ویني. نوموړي زیاته کړه پر ځای د دې چې دوی پخواني جنګونه مخته یوسي دوی د کووید 19 وبا اقلیمي بدلون او له بشري حقونو د سرغړونو په څیر نورو نړیوالو چیلنجونو ته پاملرنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي چې تېر ورځ د جنوبي وزیرستان په کوټکي سیمه کې په مانچاودنه کې د معذوره سوو کسانو په احتجاجي پرلت پولیسو تشدد کړی دی. د غورځنګ یو مشر شیرزاده مسجد پرون له مشال اډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د پولیسو د تشدد له کبله یو شمېر کسان ژوبل شوي دي.
څه چې شاکور په سربرایي شه سره روغا پولیس روغلل چې په درنا باندې او لینډ ماینز وکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. هغه شه د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسجد هغه زخمي دی نور ها ډېر زخمي.
د شیرزاده مسجد په وینا ورسته پر لټوالو د احتجاج په توګه د مکین او ټانک ترمنز غزیدلې سړک بند کړ او غشتنه کوله چې د سره راغه پولیسو مشر دی لری کړل سي. د جنوب وزیرستان د پولیس مشر شوکت علي به مشال لري ته ویل چې د پیچ په لټنی پیل کړي او معلومات به ورسته لرسنوي سره شریک کړي. د احتجاجي پر لټ چې له سبا نه دوه اونۍ راهیسې دوام لري غشتنه کوي چې سیمه د لمانونو پاک کړل سي په مان چاودنو کې له ژوبل کسانو سره د مالی مرستې وسي او ملازمتونه دي ورکړل سي او د وژل سو خپلوان ته د شهدا پیکج ورکړل سي. حکومت وايي د مانون پاکولو کاري وار مخله روان کړی دی. د افغانستان د نګراوی چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد شهر اومې ناحیه په مرتبطاتو کې په رکشا کې سپرو ناڅرګند وسلوالو د تیلو پمپ کې درې تنه ملکی وګړي په ډزو وژل دي. د نګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د مطبوعاتو مسول قاری عرفات مهاجر د خبريالانو په واتس اپ ګروپ کې پیښه تاییدوي خو له نور جزئیات ورکول یې ډاډه وکړه. خو د پیښې ویني شاهد د نوم نڅرودو په شرط مشال رېټول چې په وژل سو کې دوه تنه طالب ساتونکي او یو تن د تیلو د پمپ کارکونکي دي. تر دې دمه د عملیات پیښ مسولیت چا نه دی منلی. خو د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځ کې په جلال آباد کې په 14 کې د دوه تنو طالب ساتونکو په ګډون اووه تنه وژل سیول او تر شلو زیات پکې ټپیان سیول چې مسولیت اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش منلی وو. د ملګرو ملتونو یو اند ویل چې طالبانو غوښتنه کړې چې روانونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګویټریش ویان سټیفن دوجاریک پرون وویل طالبانو ګویټریش ته په یو لیک کې په یاد غونډې کې د ګډون خاص کړی دی. دا لیک د سپتمبر پر 6 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې له پیلېدو یو ورځ وړاندې لیکل شوی او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک قربان شوی دی. د دوجاریک په وینا په دې لیک کې په یاد غونډه کې د ګډون پر خواست سربیره طالبانو محمد سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نوي مستقل اساس په توګه هم نومول دي. په لیک کې ویل شوی د اگست پر 15 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غنی له ګوښه کېدو وروسته د نړۍ هیوادونو نور هغه د ولسمشر پیس نه پیژني. نو په دې اساس په ملګرو ملتونو کې اوسنی افغان سفیر غلام محمد ساقزی هم نور د افغانستان اساسټوب نشي کولای. د ملګرو ملتونو ویاند زیاته کړي چې بلخو انټونی ګویټریش د سپتمبر پر 15 له ساقزی څخه یو مراسله ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په شپږمه مغونډه کې د ګډون لپاره د افغان پلاوی نوملړ هم پکې ذکر شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. تاسو د مشال رادیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال رادیو.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي باید افغان نجونه او ښځې د تعلیم او کار نه منې نه کړل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان په کوټکۍ کې د ماین چاودنو نه معذوره شوو کسانو پر احتجاجي پرلت پولیسو تشدد کړی.
جو شاکور په سربراهی شه سراروغا پولیس روغلل چې په درنا باندې اوډلند ماین وکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. په هغه شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید هم زخمي دی.
د خیبر ضلع مزدوران شکایت کوي چې له تېرې اوږدې مودې راهیسې پر تورخم د سفري محدودیتونو له وجې د دوی کار په ټپه ولاړ دی.
دو ټیمه د خوراک لیا دو ټیمه روټۍ ګټل ورته مشکل شوی دی.
او هر کال یوشتم سپتمبر د امن نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي. خو د وزیرستان اوسیدونکو وایي
چونکه اوسه پورې زموږ په قبایلي سیمه کې داسې ورځ نه ده راغلی چې موږ به داسې خوشحاله تېره کړي چې امن دی.
له مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یوې نوې فصل خبر ورکړ. بایدن چې پرون یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغان نجونې او ښځې دې له کار او زده کړو نه بې برخې نه کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر په دې رپورټ کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل لومړی وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالاتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامداره جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالاتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سختې نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځیان له افغانستان ایستل. خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالاتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانشي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کرونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحد ایالاتونو ولسمشر همداراز په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو، تر اوسه چې کوم کسان ټاکلي دي هیڅ چوکۍ کومې مېرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تګ هم ډېر انتقادونه شوي دي. خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سیشن بی پور وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څه لاسته راوړنه نه لرله او څه کاري نه وکړه.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواري شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواري ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هر دوشنبه په ورځ سهار 10:30 بجې او د هر یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان وای چې تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په کوټکۍ سیمه کې په ماین چاودنو کې د مازرو شو کسانو پر احتجاجي پرلت پولیسو تشدد کړی دی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی بیا مشال رادیو ته ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي او معلومات په ورسره رسنیو او معلومات په ورته وروسته لرسنیو سره شریکوي. دغه احتجاجي پرلت له سبا د دوه اونیو راهیسې دوام لري. په دې اړه نور حال اشتیاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سویلي وزیرستان پولیس نن سهار په کوټکۍ مرغی باند سیمه کښې په ماین چودنه کښې مزور شوي کسانو احتجاجي درنې بنې برید کړی دی او په احتجاج کښې نوست کسانو بنې یې تشدد کړی دی. په دغې براکښې د کوټکۍ اوسېدونکی او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي شیرزاده ماسید مشال ریډیو ته وویل
درنا شری کڑی نن سہار اچانک شاکور پہ سربراہی سے سراروغا پولیس روغل چپ درنا بندے لینڈ مائنس وکٹم دی پاگا بندے حملہ وکڑلا پاگا سے دینیز مکانی مشا راما شاہ مسجد ہاں زخمی دا نور ہاں ڈیر زخمی ہوں دی ویسٹ چکیم دے لینڈ مائنس وکٹم وی یغے احتجاجن دے ماکین دے ٹانگ چکیم مین شاعرہ دو آگائی بان کڑی دو بے مطالبہ دادو چچو پورے چیس چو شاکور معطل نہ وی
احتجاجی درنیکشے نوست مازورانو بنے دے پولیس تشدد کولو نا پتا لگی چھ دے پاکستان ریاست پہ سویلی وزیرستان کشے دے ماینو صفا کولو کشے سنجیدہ ندائی
پولیس سے چودای شکور نہ میجی دا وتر غلای دی او یغ صدا سے خبر ورتا کری دی چې مثال دغه زوی تاسو ختم کړی ته درنو ختم کړی ته صدا باندې مسال دی تو تو می سره شوی دی پر باندې بیا سی دی اٹیک کړه او چې پداش دا لین وایم وکټم هو چې سره مونته زمین وی هو چې پاش دی پی ٹی ایم یو ر نو ما صدر احمد شاه هو دا په شه زخمی شوی دی چې زمیا چې کی مو دی مها مطالبات خو څه کی چې مثال کتور په بچا خدا د چوی سپورای من اون منل یو چې ویل دا داسې مطالبات دي چې یعنی دیر کې هداسه
سویلی وزیرستان دے صوبائی اسمبلی ممبر حافظ اسام الدین ویائی چھ دے پاکستان حکومت دا پمائنو چودنے کشے معذور شوی کسانو تا معاوضے اور سرکاری نوکری ویر کی
دا دنش دے ریاست او دے حکومت دے پورا دیرا دے افسوس خبر ادو چھ معذورون چگی جی او احتجاج مونده شنی و اخت الحق غوری مازورون تی قبش مازور شوال ده ده حکومت ده بد انتظامه ده وجه نمیش ده اداره ده بد انتظامات ده وجه نه چه منتی نصفوی نتیجی و ورسرا ده ده احتجاجی در نصرا یه سدکین پولیس نجایز سلوک ده ده هندین زیود قابل مزمت ده چه پولیس ده هر گزد ندو پکور چه پا مازورون بونده لوش پورتا کی اغیطا تکلیف فرسوی نو دا چورا پورا و مش دا خپل ځوانون او خپل بچیونې پښیو په دغیر اند په غرین اکشه ورکوتې کیږي.
مشال ریډیو چې د ماین ټو د نقشه مازور شوی کسانو احتجاجي درنې باندې د پولیس تشدد کولو په باراکښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولې. هغه وویل د راونه میاشت پېژم ستمبر نه په کوټکۍ کښې په احتجاجي درنې کښې نوز د ماین چودنے مزورانو مشال ریڈیو تویلی دی چھ دے دو احتجاج و ترغی وقت پورا راون وی چھ تر سمرا پورے دے پاکستان حکومت دے دوی پسیمک شے دے مائنو صفائی شروع کڑی نوی او پمائن چودنو کشے مزور شوی کسانو تا خصوصی پیکج سرا سرکاری نوکری ور کڑی نوی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د سپتمبر 20 په ټوله نړۍ کې د امن ورځ په توګه ولمانځل شو. ملګرو ملتونو د دغه ورځ په مناسبت پر خپل پاڼه ورکړې چې پر دې ورځ باید د یوې داسې ټولنې د جوړېدو هڅې نور هم قوي کړل شي چې پکې ټول وګړي د ژوند بنیادي اسانتیاوې او انصاف ته یو شان لاسرسی ولري. خیبر پختونخوا د دې صوبې قبایلي ضلع په خاصه توګه په دې تیرو څو کلونو کې د نامنۍ ښکار شوي دي. دا چې هلته د یوې پرامنه ټولنې جوړېدو لپاره هڅې څنګه منظمې کړل شي او په خیبر پختونخوا کې څېړونکي یوې پرامنه ټولنې او په دې اړه هلته موجوده حالات ته څنګه ګوري، نور تفصیل په دې رپورت کې.
هر کال د سپتمبر 20 د امن نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو د خیبر پختونخوا او خاص کر د قبایلی ضلعو اوسیدونکي وایي دوی د هغې ورځې په انتظار دي چې په یوه پرامنه ټولنه کې ژوند وکړي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي مجاهد وزیر وایي د کلونو راهیسې امن د قبایلی ضلعو د اوسیدونکو یوه مهمه غوښتنه ده.
زمونږ قبایلی خلکو لپاره چې د تیرو شلو کالونو ناامنۍ سره مخامخ دي او امن یې نه دی لیدلی، نو د داسې ورځ په
د خیبر پختونخوا اوسیدونکو وایي د دوی سیمې د نامنۍ ښکار شوي دي او د امنیت پر ځای کولو لپاره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د قبایلي سیمو د ځوانانو د یو غورځنګ جوړېدل یې هم یوه نښه ده چې د دغه غورځنګ بشران او لویان وای دی په خپل سیمو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره راوتلی دي او امن یې تر ټولو مهمه ناره ده. دا چې په یو پرامنه ټولنه کې ژوند کول سمانه لري او یاد یې وی ټولنې امن ست وای. په جواب کې لیکوال حیات روغانی وای د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې د یوې اوږدې مودې راهیسې د نامنۍ ښکار دي. دغلته د بمی چاودنو، هدفي بریدونو، پوځي عملیاتو، د دغې له وجې کډوالۍ د خلکو ژوند سخت ځپلی دی. له باجوړ نه پر سیاسي او ټولنیزو چارو کالم لیکونکي مولانا خان زیب د سپتمبر پر 20 مشال ریډیو ته وویل د افغانستان موجوده حالات یو ځل بیا دوی د خپلو سیمو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
د یو تر وته زمونږ د خاورې مخامخ ده او جوبل جوبل د پښتنو د وطن پروت دی. که زه د پښتونخوا د نوې زلو خبرې وکم، د باجوړ نه تر د وزیرستان پورې څومره هم چې دا سیمه ده، نو دلته کې یو نوی چاپیریال پیدا کیږي، حالات نوي را روان دي. د افغانستان نفس دلته کې په خلکو کې ډېرې سختې یارې ترګې پورې دي. روزانه هم روزه په بنیاد باندې دلته کې پیښې کیږي. پرون هم زمونږ د باجوړ په سیمه کې د ناوګۍ تحصیل کمانګری سیمه وه، د تحصیل چمرکنډ سیمه وه، د مومندو سیمه، د وزیرستان په سیمو کې د بدامنۍ پیښې شوې. سیکورټي فورسزم په هغې کې په نښه کیږي، مشران هم په هغې کې په نښه کیږي.
څېړونکي وایي په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانې جګړې او ناامنۍ د افغان ولس ژوند متاثره کړی او هلته د طالبانو په واک کې د یو ځل بیا راتلو سره د ناامنۍ خورېدو خطر هم زیات شوی دی. بلخوا د امن پر نړیوالې ورځې له مشال ریډیو سره په خبرو کې حیات روغانی وایي د یوې پرامنه ټولنې مطلب یوازې دا نه دی چې هلته دې بمی چاودنې نه وي، بلکې هر تن ته د ژوند بنیادي او ضروري اسانتیاوې رسول د یوې پرامنه ټولنې جوړېدو بنیاد دی.
اغناری زمونږ د اشتهار بازی شول، جذباتي اشتهار بازی شول، اگر زمون یو سیاسی سایتی عمل شته کرایله دا یو پرلو مسله دا
بلخوا سیلون کی دا هم وای سک کال پر یویشتم سپتمبر د امن نړیوال اورس د پختنو پسیمو کې په پودا سمحال تیر شو چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د خیبر پختونخوا خاص کر قبایلی ضلعو کې د نامنې د خریدو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسیوي بڼه موجود دي.
اوریدونکو زو خیبر ضلع ته چرته چې مزدوران شکایت کوي چې له تېر اوږدې مودې راهیسې پر تورخم د سفري محدودیتونو له وجې د دوی کار روزګار په ټپه ولاړ دی او له سختو مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي په کار ده د تورخم دروازه نور خلاص کړل شي. دې مزدورانو په داسې حال کې دا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان حکومت د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د روان کال د مئی له 15 نیټې په تورخم کې سفري محدودیتونه لګولي او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا فرهاد شینوار راکوي.
په تورخم کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC لخوا د مئی 15 نیټې نه سفري محدودیتونه لګېدلي او افغان وګړي پرې پاکستان ته نشي را داخلېدای، خو یوازې خپل هیواد ته پرې ستنېدای شي. د تورخم د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وایي،
تیر شوی 15 میاشتو نه تورخم پوله بند شوی دا چې دینه زخ ډیر تاوانونه مزدورانو ته، ډرایورانو ته، دکاندارانو ته، وړو تجارانو ته اوختی دي او بالکل زمونږه په کورو کې ډیر مشکلاتونه راغلي دي. مونږه چې کوم خپل بچیان دي په دغه باندې سبق ویل، بیا خوراکي توکي راوړل، دا موږ ته ډیر مشکلات جوړ شوي دي. موږ سره کورو مصرفونه ختم شوي دي، بیا بوکړتال اعلان وکړو چې په دې کې به موږ سره خپل بچیان هم ناستي او موږ خپل هم پکې ناست یو.
په تورخم کې یو بل مزدور عبدالله هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
تقریبا تورخم په پوله باندې 3500 مزدوران دا خپل مزدوري کا، خو کله نم چې دا پوله بند شوی دا مزدور ډیر زیات په مشکلاتو کې دی. حکومتونه دواړو طرف حکومتونه اعلی چارواکونه چې دا پوله دی زموږ ته زر تر زره خلاص شي، دوه ټیمه د خوراک لیا دوه ټیمه روټۍ ګټل ورته مشکل شوی دی او دا غوی د بچو د تعلیم، د صحت او د خوراک د نشوالي په وجه باندې یو ډیر غټ مشکل سره مخ شوی دی.
د کورونا د کنټرول او سار ادارې د تورخم مرکز یو مشر ډاکټر احسان الله وایي چې د دغه ادارې لخوا سفري محدودیتونه لا هم دوام لري او هلته د مسافرو د ټیسټونو لړۍ هم روانه ده.
دغه د NCOC ګایډلاینز دی طریقه کار خو بالکل ماغه دی چې تورخم باندې کوغه مخه چې څوک هم راوړي نو هغه له ټیسټ کوي، هغه RAT ټیسټ ورته یې ریټ ریپیډ انټیجن ټیسټ، نو هغه چې چا ولا پازیټیو راځي هغه بیا دلته را شفټ کوي لنډي بوتل هسپتال ته، او چې چا ولا نیگیټیو راځي نو هغه کې بیا دوه قسمې، که فولي ویکسینیټیډ چا ویکسینیشن کړی هغه کور ته پرېږدي او که چا ویکسینیشن نه کړی او نیگیټیو هم راشي نو هغه بیا بره تحصیل کې پرې اته ورځې هلته تېروي، بیا هغه نه پس ولا بیا PCR ټیسټ کوي او بیا بیا پرېږدي.
د لنډي کوتل مرستیال کمشنر اکبر افتخار د خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا د کنټرول او سار ادارې د هدایاتو مطابق په تورخم یوازې هغه افغان زده کوونکي چې پاکستانی تعلیمي ادارو کې داخل دي او ایمرجنسی ناروغانو ته د یوې مخصوصې اجازتنامې لاندې پاکستان ته در داخلېدو اجازه ورکوي او تر نامعلومې نیټې پورې پرې عام مسافر نشي راتلی، او د دغه محدودیتونو مقصد د کورونا د خپرېدو مخه نیول دي. وی اندازې مطابق په تورخم به د ورځې خواوشا 10000 کسانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کاوه، خو اوس پرې دغه شمیره ډیر راکمه شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، تیر ورځ په سوات منګور کې د نړیوال بانک په مرسته د سلګری محکمې تر سوري لاندې جوړ کړل شوی سیمینار کې ویل شول چې سوات تلون کې هر سیلانی له ځان سره لږ تر لږه یو کیلو ګند یا داسې چټل شیان سلګرو سیمو ته وړي، او که چیرې دغه ګند په صحیح توګه ځای پر ځای نه شي نو په راتلونکو لسو کلونو کې به د سوات سلګری صنعت ته لوی زیان ورسیږي او د سوات سیند به ډیر بدبودار شي. دې سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورغلی وو، دا رپورټ یې را لیکلی.
سوات پیزاګټ بای پاس کې جوړ کړی شوی د سیلګرو لخوا ګوند ځای ته رسولو په موضوع باس کې د ملټی نیشنل کمپنی پوهانی مشر شرمین طارق سیمینار کې موجود د سوات هوټل یو شمیر مالکانو ته وویل چې د ورلد بینک لخوا شوی سروې تر مخه هر سیلانی لږ تر لږه یو کیلو ګند سیمه کې پاتې کوي، او کچې دغه سلسله روانه وي نو راتلونکي لس کاله کې به د سوات سیند بدبودار شي. وروسته دوی مشال ریډیو ته وویل چې د سیلګرۍ او سیلانی ځایونو بچ کول لپاره د پوهې راوستو ډېر ضرورت دی.
اور اس میں
دا تحقیق شوی چې ټول نزیات پکې د شیان او ګند په نخښه شوی. سیلانیان ځان سره د استعمال په شیانو کې د پلاستیک شیان راوړي. موږ په دې بحث کوو چې دغه نه غورځوي نو موږ به څنګه سیلانیان هم خوشاله ساتو، او دوی لپاره متبادل شیان هم کارولی شو، او کوم د پلاستیک ګند چې دی دغه نظرانداز کولی شو. سیمینار کې د سوات هوټل اسوسیشن مشر زاید خان وویل چې دا وخت په سوات کې تر 1200 هوټل دي، خو دوی دومره ګند نه غورځوي څومره چې ورغلي سیلانیان ګند پریدي.
د ټول نه اهم مسله چې موږ ته دا غدا وصول خانی او د کچن کم ګند چې دا غې ده، چې دا غې ده لپاره موږ بار بار حکومت ته ویلي په 2018 کې کمشنر سره واسه ته ویلي چې تاسو سروې وکړئ د ټول سوات او پند به تاسو پرووایډ کوم. تر اوسه پورې هغه نه سروې وکړه، نه سیوریج سیستم جوړ کړو، نه ډرینیج سیستم جوړ چې تر څو پورې سیوریج او ډرینیج سیستم نه شي تر هغې پورې د سوات سیند نه پاکېږي. که تاسو د کالام جنګل دلاټ شو نالته به ګندونه پراته وي نو دا هوټل والا هلته نه وړي، خو دا خو دا خلک راشي او د سیند په غاړه کښېني، ځکه دلته خو آزاد آزادي ده، ته جنګل ته هم تللی شي، ته د اوبو په غاړه هم کښېناستی شي.
سیمینار کې موجود د هوټل مالک جاوید شاه وای چې د پوهې داسې غونډې بیا بیا پکار دي، او د هوټلو مالکانو سره سره سیلانیان او ځایي خلک هم د ماحول صفا ساتلو په اړه پوهه کول ضروري دي.
په معاشره کې چې موږ کم خلک پاتې کیږو دا د ټولو نه اول زموږ ذمہواري ده، ځکه چې دا ماحول کې موږ پاتې کیږو نو موږ له پکار ده چې د خپل ماحول صاف ستره وساتو، ځکه دلته کې ټورست راځي هغه مطلب دی زموږ د ګرین لیل راځي، هغه زموږ د پاکو بول راځي، هغه زموږ مطلب دی د ځنګل راځي. نو چې دا سیزونه مونږ ګندکو او مطلب دی دا اوبه زمونږ ګنده شي نو دې طرف ته به لکه زمونږ د ټولو اوله چې دا کم سیاحت چې دی هغې ته به ډېر غټ نقصان رسي، ځکه خلک به د دې طرف نه بیا ډډه کوي.
سیمینار کې موجود د سیلګرۍ محکمې ضلع سوات اپریشن انچارج محمد بلال ویل چې حکومتي ادارې په داسې هوټلو او پارکونو والا جرمانې لګوي کوم چې ماحول ګنده کوي، خو د سیلګرۍ ځایونه پاک ساتل د ټولو په ګډه ذمہواري ده.
په دې کې به هوټل والا خپل حصہ دا کوي، د کی ټورست بخپل حصہ دا کوي، او ګورنمنت بم خپل دا کوي. د په یو کسب باندې د صرف ګورنمنت نشي کولای، د چ سو پر درې وانه د کلیکټیو افورت او شي نو اغه سره به د ایکو سیستم چې د کنزرویشن به وشي، ماحول به نه خرابيږي. د درې سواد چې د کم اغه به د کرنٹ دغه نور نه خرابيږي بلکې صفا بشي، نور بم خشيږي.
سیمینار کې ویل شو چې د سیلګرۍ محکمه به د پوهې راوستو داسې غونډې د سوات په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت کوي، او ماحول پاک ساتلو لپاره به د مقامي ولس، هوټلو مالکانو او سرکاري چارواکو یو څارنې ډله هم جوړوي چې راتلونکي وخت لپاره د سوات سیلانۍ سیمې پاکې پاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، د غرمې 12:00 بجې شوې دي. لن خبرونه زموږ د همکار احمد شاه زمينه ورو
امریکا ولسمشر جو بایدن ملګرو ملتونو ته په خپله لومړۍ وینا کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه او زیاته کړه چې هېواد د یو شمېر نړیوالو چیلنجونو د مخنیوي لپاره پر ډیپلوماسۍ د تمرکز ورکولو په لټه کې دي. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنۍ غونډې ته وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي چې تېر ورځ د جنوبي وزیرستان په کوټکۍ سیمه کې په ماین چاودنه کې د معذوره سوو کسانو پر احتجاجي پرلت پولیسو تشدد کړی دی. د غورځنګ یو مشر شهزاده مسجد پرون له مشال رئیس په خبرو کې تور پورې کړ چې د پولیسو د تشدد له کبله یو شمېر کسان پر ژوبل شوي دي. اخوا د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي به مشال راډیو ته ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړي او معلومات وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد شار په مربوطات کې پریکشا کې پرونه څرګند وسوالو د تیل پمپ کې درې تنه ملکی وګړي په ډزو وشل دي. د پیښو نه شاید د نوم نشو د پښات مشال لري ته چې په جسو کې دوه تنه طالب ساتونکو او یو تن د تیل د پمپ کارکونکو دي. تر دې دمره یو هیڅ مسولیت چا نه دی منلی. او د ملګرو ملتونو یو ویان ویلي چې طالبانو غوښتنه کړې چې روانونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنۍ غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو د منشي انټونیو ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک پر نوې طالبانو ګوتریش ته په یو لیک کې په یاد غونډه کې د ګډون خاص کړی دی. د دوجاریک وینا په دې لیک کې وي طالبانو محمد سل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نوي مستقل اساس په توګه هم نومولي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمين اوریده او څنګه موړان دی واورید د ملګرو ملتونو یو ویان ویلي چې طالبانو غوښتنه کړې چې روانه اونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې کلنۍ غونډې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک پرون سپتمبر پر 28 وویل طالبانو ګوتریش ته په یو لیک کې په یاد غونډه کې د ګډون خاص کړی دی. دا لیک د سپتمبر پر 6 د ملګرو ملتونو د عمومي سملې غونډې له پیلېدو یوه ورځ وړاندې لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک ورباندې شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح ده.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د د پوینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شراکت غوښتنه کړې ده. ویل سیوی دغه لیک د سپتمبر پر 6 د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پایل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوجاریک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. سهیل شاهین چې تر ډیره موده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وو وروسته د طالبانو د مذاکره کوونکي ډلې یو غړی و چې د دولت له مذاکره کوونکي هیئت سره د سولې خبرې مخته وړلې. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې دغه راز ویل سوي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نور د اگست میاشتې له 15 ل خپلې څوکۍ لري سوي او د نړۍ هیوادونو نور د افغانستان د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. په دغه لیک کې ویل سوي چې دغه تحول ته په پام سره تر دې وروسته غلام محمد اسحاق زئی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. شغل ساغزی دروان کال په میمش کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ټاکل شوی وو. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې سرمنشي ګوتریش د سپتمبر میاشتې پر 15 له غلام محمد اساغزي څخه د افغانستان د ګډونوالو فهرست ترلاسه کړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 6 غونډه کې برخه واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخه اخیستو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړې و چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له ښځو او اقلیتونو سره د دوی په چلند پورې تړلی دی. طالبانو چې د اگست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپتمبر میاشتې پر 8 خپل 3 کسیزه سرپرست کابینه اعلان کړې، تر اوسه یې حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د فلم، هنر،
ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
دا ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو. دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د قطر امیر د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په کلنۍ غونډه کې لنړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي او له طالبانو سره خبرې وکړي چې د اختلافاتو پر ځای د روغې جوړې له لارې دایمي ثبات ته لاره هواره شي. نوموړي دا غوښتنه پرون په داسې حال کې کړې چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او بلخوا د مالي مرستو د نشتوالي له کبله ولس له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی. نور تفصیل سمون دا همکار احمد شیبر ناور.
قطر پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې له طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی منځوي نه کړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په نیویارک کې د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته دا خبره هم وکړه چې له افغانستان سره دې نړیوال بشري مرستې وکړي.
ونشدد هنا على ان اهميه استمرار المجتمع الدولي في
مجد نړیوالې ټولنې پر اهمیت ټینګار کوي چې په دغه سخت حالت کې د افغانستان ملاتړ وکړي او د سیاسي اختلافاتو سربیره بشري مرستې ورسره وکړي. موږ هم د رسول طالبانو سره د خبرو د ادامې پر اهمیت ټینګار کوو ځکه چې دوی ته شاعړول اختلافات رامنځته کوي او عکس العملونه سي شوي. بل لور ته خبري مثبت نتیجې لرلی شي.
له څه باندې ویل سي چې رئیس قطر د افغانستان په چارو کې د یو مهم هیواد په توګه راڅرګند شوی دی. شاوخوا یولس کاله مخکې د افغانستان د طالبانو د تحریک یو شمېر مشران دغه هیواد ته ورغلل او درې کاله وروسته بیا په 2013 کې د دې ډلې سیاسي دفتر په پلازمېنه دوحه کې پرانستل شو. د همدې دفتر له لارې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې چې د 2020 کال د فبروري په 9 د سولې موافقه سره لاسلیک کړه چې د دې تړون له مخې واشنگتن اعلان وکړ چې خپل پوځان بل افغانستان وباسي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د واشنگتن دا پریکړه ډیره مهمه وه.
د
متحدو ایالاتونو پریکړه چې له افغانستان به له طالبانو سره تر خبرو وروسته ځواکونه باسي د افغانستان لپاره د بدلون یو مهم ټکی و. دا لومړی د ټولو افغانانو مسؤلیت دی او بیا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې په سیستماتیک ډول او دوامدار ډول کار وکړي چې یو هر اړخیز سیاسي جوړجاړی ته ورسی شي او په دغه هیواد کې چې له اوږدې مودې راهیسې جګړو ځپلی دی ثبات ته لاره هواره کړي.
طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو او تیره اونۍ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کابل ته لاړ. هلته یې د طالبانو له مشرانو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې داسې حکومت ته رامنځته شي چې ټولو افغانانو ته د منلو وي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
اوریدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره سم په افغانستان کې دولتي او خصوصي بانکونه وتړل شول چې ورسره د خلکو ستونزې زیات شوې دي. اوس چې یو شمیر خصوصي بانکونه خپل محدود فعالیت پیل کړي، د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې د دوی سوداګریزې چارې یې ټکنۍ کړې دي چې ورسره په بازار کې د خوراکي او غیر خوراکي ضروري شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکو کې به ټول دولتي او خصوصي بانکونه عادي حالت ته راوګرځوي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ټول دولتي او خصوصي بانکونه وتړل شول چې ورسره سم خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. خو کابو دوه اونۍ وړاندې چې یو شمیر خصوصي بانکونو ته د محدود فعالیت اجازت ورکړل شوې، لا هم هغه کسان چې بانکونو کې پیسې ساتلي او یا یې تنخواګانې په بانکي حساب کې جمع کېدلې، له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د خصوصي بانکونو دې محدود فعالیت د ننګرهار سوداګر هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال زلمی عظیمی وایي د سوداګرو پانګې په بانکونو کې بندې پاتې دي چې له امله یې دوی ورځ تر بلې زیانمنېږي. نوموړی په دې وروستیو کې د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي لامل هم د بانکونو تړل کېدل یادوي.
ټول د افغانستان تجارانو سرمایه په د افغانستان بانک کې دی. متاسفانه چې اوس افغانستان بانک سکتور خصوصي بانکونو ته پیسې نه ورکوي او د تجارانو پیسې ټول د افغانستان بانک کې سار دی. د دغې وجه نه تجاران نشي کولی چې د بانکونو د لارې خپلې پیسې نورو مملکتونو ته واستوي او د هغه طرف نه خپل افغانستان ته واردات او خپل مواد ارتزاقه وارد کړي. نو د دغې وجه نه په افغانستان کې د مواد ارتزاقه نرخونه یا قلت یا قاطی چې مخامخ شوی د ټول اساسي ستونزه دا ده چې افغانستان بانک یا د افغانستان د بانکونو نظمو پیسې بهر ملکونو ته نه استول کیږي.
زلمی عظیمی وړاندې وایي که په نږدې راتلونکي کې خصوصي او دولتي بانکونه خپل فعالیت عادي حالت ته راونه ګرځوي، د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه به نور هم لوړ شي.
همدغه تجاران دی چې د خلکو ضرورت د افغانستان د 15 میلیون خلکو ضرورت به رفع کول. متاسفانه که چیرې دغه حالات بانکونه کې د تجارانو پیسې ایثار وي او د تجارانو ستونزې حل نشي، نو واقعیت خبره چې یو لوی ناورین به افغانستان ته منځته راشي.
په عین حال کې عام ولس هم د بانکونو محدود فعالیت او ورسره د خوراکي توکو د نرخونو لوړېدو اندېښمن کړي دي. دوه تنه یې مشال راډیو ته وایي
کله چې دکان ته ورشي دکاندار همدا و چې زموږ پیسې په بانکونو کې ایثارې دي او موږ نشو کولی چې مثال ډېر مال راوړو د پارزانه توګه باندې په مشتریانو باندې
وکړو. بانکونه بند دي، هغه ادارېږي او نور کارتونه چې کوم دي مخ په 50 افغانۍ اوسې خلک په 60 افغانۍ ورکوي.
د بانکونو له تړل کېدو سره په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي توکو ترڅنګ د ګازو، ډیزلو او پټرولو نرخونه هم لوړ شوي چې خلک له طالب چارواکو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولہ مجاهد په بیا بیا رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د ټولو دولتي او خصوصي بانکونو کار عادي حالت ته راوګرځي او د خلکو ستونزې به هوارې شي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده. په هغ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي که سو اتم سو یا پورر شو یا تل د خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خپرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوریدونکو فریډم هاوس ادارې د سپتمبر په 20مه د 2020 کال د انټرنیټ خپلواکۍ په اړه یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی دی چې پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چې ولس یې د انټرنیټ په برخه کې خپلواکي نه لري. د راپور د دغه راپور لمخې د انټرنیټ په برخه کې خپلواکي په آیسلند، کاناډا او امریکا کې تر ټولو زیات ده او دغه خلک د انټرنیټ پوره خپلواکي لري. په پاکستان کې څیړونکو وایي چې د دې هیواد حکومت او ریاست د خپلو ناکامیو پټولو لپاره ولسته د انټرنیټ په لړ کې پوره خپلواکي نه ورکوي، خو حکومت بیا دغه داسې راپورونه رتوي. په دې اړه نور تفصیل له انیسا اجمل لور.
فریډم هاوس ادارې ویلي پاکستان په هغو هیوادونو کې یو دی چې پکې اولس د انټرنیټ په برخه کې خپلواکي نه لري. د ادارې د سپتمبر په 20مه د روان کال په خپور کړي ریپورت کې د انټرنیټ خپلواکۍ په لړ کې نړۍ په دریو برخو کې د نمبرو په حساب سره تقسیم کړي چې پکې یو برخه خپلواکه یا فری، بل جزوی خپلواکه یا پارشلی فری، او درېمه برخه خپلواکي نه لرونکي یا ناټ فری ده. دا ریپورت فریډم آن د نیټ 2021 نومیږي. د فریډم هاوس ادارې په فهرست کې د انټرنیټ په حواله سره تر ټولو زیات خپلواکي لرونکو هیوادونو کې آیسلند تر ټولو مخکې دی چې په شپږ نویم نمبر راغلی، ورپسې استونیا په څلور نویم، او کاناډا او کوستاریکا په اووه اتیایم نمبر راغلی دي. خو د انټرنیټ په برخه کې د خپلواکي نه لرونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 15 نمبر راغلی. په خیبر پختونخوا کې د انلایټ لیب ادارې مشري او مدني فعالې طایره کلیم د سپتمبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت او ریاست د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره اکثر د اغو کسانو خلاف اقدامات کړي چې ولس په ټولنیزو شبکو له حقایقو خبروي.
چې کوم الکترونیک کرایم ریګولیشن اکټ دی، پیکا، دا قانون چې دی د خپل ډیر ډراکونین قانون دی چې په دې کې د سټاکینګ سزا ده، د هیټ سپیچ سزا ده. هیټ سپیچ ډیفاین کړي نه دی چې د چا په حق یا د چا اگینست، او په هغه علاقو کې چې په کم کې مخکې انټرنیټ نو، د وار او د سټیټ د ډیپلوماسي زون نو هغه هم ایکسپوز شو. نو هغه وجنه پابندیانې چې شوې دا زیاتې شوې، ځکه چې زیاتو خلکو چې د سټیټ ادارو خلاف خبرې شروع کړې. د پاکستان چې دی په دې لیست کې کشتن وو، دا خبره دروغ نه ده، دا رښتیا ده چې پاکستان کې د سټیټ ادارو پسې خبره کول یا د یو مخصوص نریټیو نه په اخوا باندې خبره کول چې دی هغه ډېر غټ ریسک دی.
په پاکستان کې سیړنیزا اداره انسټیټیوټ فار ریسرچ اډوکیسی اینڈ ډیولپمنټ وایي چې په دې هیواد کې په 2018 کال کې د جوړ شوي انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون پیکا لمخې تر دې دمه ګڼ شمېر خبریالان، مدني فعالان او عام وګړي په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ د خپلو پوسټونو او نورو فعالیتونو له کبله له تحقیقاتو، تختونو او گرفتاریو سره مخ شوي دي. اسلام آباد های کورټ د روان کال د جولای په 10مه امر کړی و چې د ملک وفاقي تحقیقاتي اداره ایف آی اے د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون ناسم استعمال ودروي. په دې موقع اډیشنل اټارنی جنرل عدالت دا ویلي وو چې د ایف آی اے سایبر څانګې ته د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا لاندې 2,800 شکایتونه ورغلي چې پکې 1.5 درخواستونه د خبریالانو خلاف دي. د فریډم هاوس د انټرنیټ خپلواکي نه لرونکو هیوادونو په فهرست کې پاکستان له سعودي عرب، ایران او چین سره تقریبا نسته راغلي دي. د بې پولي خبریالانو سازمان د پاکستان لپاره استاسي اقبال خټک بیا وویل چې د پاکستان حکومت نه غواړي چې ولس معلوماتو ته رسایي ولري، خو د دې باوجود په هیواد کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه روانه ده.
چې دغه وخت کې د حکومت په ډېر تیز نظر دی او داسې فیصلې روانې دي چې موږ ګڼو چې په پاکستان کې د انټرنیټ د لارې به هم غږېدل او معلومات حاصلول، نو د هغې په ضد باندې دغه وخت کې ډېر کارونه روان دي او دا رپورټ د هغې کارونو، د هغې فیصلو او د هغې ګامونو مخال کې صحیح عکاسي کوي. خو دا دی چې پاکستان سعودي عرب نه دی او نه یو ای دی او نه چاینا دی، دلته کې یو مبارزه ضرور شته، خلک ګڼي چې دا د هغې حق دی.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند او د قومي اسمبلی د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن کمیټه غړي صاحبزاده صبغت الله مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل چې ګواکې موجوده حکومت د ولس د انټرنیټ د خپلواکۍ په حق کې نه دی او یا نه غواړي چې ولس معلومات ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه،
یہ رپورٹ اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور کوئی
منگ دا راپور ردو دا سی هیڅ خبره نشته چې په هغه زمنګ حکومت پابندی لګولې وي. په پاکستان کې خلکو ته د انټرنیټ سہولت شته، په فیسبوک او ټوئیټر خو زمنګ کنټرول نشته، دا هغوی خپل قوانین دي او هغه پر مخ وړي. حکومت دا اوس د لرو پرتو سیمو لکه دیر، چترال، قبایلی ضلع او دغه سی د نورو سیمو د انټرنیټ لپاره یو ارب روپۍ منظور کړي دي.
د فریډم هاوس د انټرنیټ په برخه کې خپلواکي لرونکو هیوادونو په فهرست کې جرمنی په نهه اویایم او امریکا په پنځه اویایم نمبر راغلی. دغسې په جزوي توګه د انټرنیټ په برخه کې خپلواکي لرونکو هیوادونو په فهرست کې بیا هند په نهه څلوېښتم نمبر، عراق په یو څلوېښتم او بنګلادیش په څلوېښتم نمبر دی.
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
او ریدون کورازو د کرکټ په اړه یو ریپورت ته په پا پاکستان کې د امنیتی چارو پوهان وای تر سوچ د هیواد خپل پالیسۍ نوی بدل کړي نو تر هغه ورته د نړیوال کرکټ بیرته ستنېدل ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې لومړی د سپتمبر پر 18 نیوزیلند د امنیتی ګواښ له کبله په پاکستان کې له لوبو کولو پر شا شو. بیا د سپتمبر په 16 د انګلستان نارینه او ښځینه کرکټ لوبډلو اعلان وکړ چې دوی په دغه سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو اندېښنو له کبله پاکستان ته د لوب لپاره کیدونکې سفر زندوي. د پاکستان حکومت دغه اقدامات د هیواد خلاف سازش بللې خو هلته د برطانی های کمشنر د سازش تورونه رد کړي دي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې د ډاډ وړ امنیت نشته چې بهرنۍ لوبډلې ورشي او که څنګه؟ تفصیل له اسرار عالم مومن نور.
د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي که څه هم په 15 اگست په کابل کې د افغان طالبانو په واکمنېدو د پاکستاني چارواکو خوشحالي کول او د طریق طالبان پاکستان لخوا نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته د ډکې ورکول په پاکستان کې خلکو ته عادي خبره ښکاري، خو په غرب کې له دا قسمه کارونو خلک ویریږي. عرفان په 28 سپتمبر مشال ډو ته ویل په نړۍ کې د پاکستان شهرت چې لوړان دي خنوو په کابل کې د اسلام آباد د وروستي رول سره نور هم خراب شوی دی. دا وایي که پاکستان له وسلوالو سره د ملاتړ پالیسۍ بدلې نه کړي نو اوس خو یوازې سپورټس دی، بیا به ورسره کېدای شي هیوادونه کاروباري او سفارتي اړیکې هم ختمې کړي. نوموړی وایي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې یې ځواکونه د طالبانو خلاف جنګېدل پاکستان ته د شک په سترګه ګوري.
کم د امریکې د اثر د لاندې دي، کم د یورپ یورپین یونین د اثر د لاندې دي، هغه افغانستان کې د امریکې هم ځواکونه په کوم طریقې باندې هغه د پاکستان رول ته په افغانستان کې ګوري. زما په خپل خیال کې پاکستانیانو ته او د نورو چارواکو ته د دې په کار ده چې ادراک کړي چې مخکې ورځې پاکستان ته ټیک نه دي او دا به صرف سپورټس پر خبر نه وي لکه څنګه ما وویل. دا به په مختلف صورتونو کې موږ ته دا زور پته لګي نو اوس نه دی تیاری په کار ده.
د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي که څه هم پاکستان د څه قسمه وسلوالو ډلو او طالبانو ملاتړ نه کولو پالیسي خپله کړي خو دې ته په بشپړه توګه عملي شکل ورکولو کې به وخت لګي. د په خبره ځکه چې د پاکستان له طالبانو سره ډېرې اوږدې اړیکې پاتې شوې او دا دومره په اسانه په مکمله توګه نشي ختمېدی. البته طلعت مسعود په 28 سپتمبر مشالې ډوته وویل که پاکستان غواړي چې نړیوال کرکټ بیرته پاکستان ته ستون شي نو دې هیواد ته به ډېر څه کول وي.
جو حالات ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں وہ بہت بہتر ہوئے.
چې کوم حالات دي نو بشکا هغه ډېر خوشبي خو اندېښنې بیا هم شته او د دې غټه وجه دا ده چې تر څو د افغانستان حالات خوشبي نه وي نو تر هغه په پاکستان کې هم مکمل امن نشي راتلی. په افغانستان کې پاکستان مخالف ډلې زموږ د امنیت لپاره غټ خطر دی نو پاکستان ته په دې هر څه نظر ساتل پکار دي ځکه چې اوس په نوی واځي کرکټ لوبډلې بلکې سرمایه کاران هم پاکستان ته نه راځي. د دې کرکټ ټیمونو په پاکستان کې د لوبو د انکار کافي خطرناک اثرات کېدای شي.
اس کے کافی مضر اثرات
پتر یو اونۍ کې دننه د نیوزیلند او انګلند کرکټ ټیمونو لخوا د ممکنه امنیتي وجوهات له کبله د پاکستان پر ځمکه لوبو څخه تر انکار وروسته د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په خپل یو ټویټ کې ویلي چې دا د پاکستان خلاف د نړیوال لوبي کار دی. د پاکستان کونو چور وزیر شیخ رشید احمد دا یو نړیوال سازش بلل ویلی دی چې د لوبغاړو امنیت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د ویل چې د نیوزیلند وزیر اعظم ورته ویلي چې هغه ته خبر ورکړل شوی چې په کرکټ لوبډله به یې له هوټله بهر برید کیږي. البته فواد چودري او شیخ رشید دا وضاحت ورنکړ چې دا ممکنه لابي یا سازش څوک کوي. یاد وي چې په 2009 کال کې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې تر وسلوال برید وروسته تر ډیرو کلونو پورې په پاکستان کې نړیوال کرکټ نو شوی، خو په تیرو څو کلونو کې بیا شروع شوی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه کې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
گینی